شمایون قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وي. بل خبرونه ته مهر کړی کو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر دې دمه د بایومټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په غزنی کې به ټاکنې او د ټاکنو نیټه د ټاکنو د خپلواک کمیسون په خوښه نه، بلکې د دې ځای د خلکو په خوښه ټاکل کیږي. او د پاکستاني وی محکمې په دې هیواد کې د یو نامتو خبریال د نیولو امر کړی چې له دې سره په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پرتو خنډونو ته پام واړوخته. دوستان ستړي مشي، زه اجملند او زما تخنیکی همکار میر احمد صافی مو هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو. خو پیل خبرونه کو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې نن رسمن پیلېږي. ولسمشر اشرف غنی وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به خزینه بندیانې په غزنی کې وبخل شي. او هالنډي چارواکي وایي چې و کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولې. د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي تیر شپه ازادي رډیو ته وویل کاندیدان د تلې تر 15 نیټې وخت لري چې انتخاباتي کمپاینونه وکړي. ښاغلي دولتي زیاته کړه چې کاندیدان باید اړوند قوانینو ته درناوی وکړي. خغلی دولتي وایي ټول کاندیدان باید په انتخاباتي کمپاینونو کې د انتخاباتو قانون او مقررات په پام کې ونیسي او غاړه ورته کیږدي. خغلی دولتي پاین حال کې امنیتي ارګانونو څخه مغوښتنه وکړه چې د کمپاینونو پر مهال د ولسي جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې میاشتې په 28 نیټه په پام کې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به په غزنی کې یو شمېر خزینه بندیانې وبخل شي. خغلی غنی د څرګندونې په پرون په غزنی کې له یو شمېر ښځو سره په کتنه کې کړي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی د غزنی والي ته امر وکړ چې د غزنی د مابس د خزینه بندیانو فهرست ورته واستوي، څو د خلاصون په شرایطو د برابرو میرمنو د بخنې په اړه فرمان صادر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د غزنی میرمنو له ولسمشر سره په کتنه کې د خزینه بندیانو د ستونزو، ښځو ته د کاري فرصتونو د چمتو کولو او د خزینه خبریالانو د امنیت او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې کړي. جرمنی د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د 240 میلیونه یورو نوی مرستې اعلان کړي. په کابل کې د جرمنی سفیر پیټر پروګل پرون په کابل کې د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل چې د 230 میلیون ډالرو معادل دا مرسته به په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او کلیوالو سیمو ته د اوبو او انرژۍ د رسولو، د ښځو د پیاوړتیا او ښې حکومتوالۍ د باوري کولو پر چارو ولګول شي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې هیواد بیلابیل ادارې هر کال په افغانستان کې 430 میلیونه یورو مصرفوي. هالنډي چارواکي وایي چې و کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولې. د هالنډ د لوی څارنوالۍ دفتر په یو بیان کې وایي چې پولیسو دا مشکوک کسان د پلازمېنې امستردام د جنوب په 100 کیلومترۍ کې پارنهیم او د جرمني او بلجیم جنوبي سرحدونو ته نږدې په ورت ښارونو کې نیولې. د لوی څارنوالۍ په بیان کې راغلي چې دې کسانو د نیولو اقدام د هغو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وشو چې ویلې د ډلې 40 کلن عراقي مشر غوښتل پر یوه لویه غونډه حمله وکړي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبړ واړوي. پولیس شک لري چې دوی د انتحاري واسکټونو او ماشینګونو په وسیله پر خلکو د برید نیت درلود او غوښتل په یو بل ځای کې موټر بم چاودنه وکړي. هالنډي څارنوالان وایي چې تورن کسان د 24 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د عراقي مشر په ګډون د دوی درې تنه په خاطر دی له تروریستي ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره بهر ته د سفر په هڅه مجرم پیژندل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته رسیدلې. دا سرمشریزه نن رسمن پرانستل کیږي. دا ولسمشر پوتین نږدې همکار یورو اوشاکوف پرون ویل چې د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو مشران به د ډېرو حساسو او سختو مسلو په اړه بحثونه وکړي. پوتین په اذربایجان کې یو مختصر کاري سفر درلود او تاجکستان ته له باکو څخه ولاړ. دوشنبه په سرمشریزه کې د بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، اذربایجان او مالدو ولسمشرانو او د ارمنستان صدراعظم خپل ګډون تایید کړی، خو له ترکمنستان څخه به مرستیال صدراعظم ګډون پکې کوي. اوشاکوف ویل چې ښاغلی پوتین به د دې سرمشریزې په حاشیه کې د تاجکستان او قرغستان له ولسمشرانو امام علي رحمان او سورنبای جین بیکوف سره جلاکتنې ولري. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنه په 1991 کال کې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته جوړه شوه. د 2024 میلادي کال د فوټبال د اروپایي جام د سیالیو د کوربتوب لپاره جرمني غوره شو. د اروپایي جام د کوربتوب لپاره دواړه ترکیه او جرمني کاندیدان و. خو د اروپا د فوټبال فدراسیون اجرایه کمیټي 2-4 په وړاندې د جرمني په ګټه رایه ورکړه. جرمني په 1988 کال کې هم د اروپایي جام کوربه و، خو ترکیه پر سږني کال سربیره درې ځلې مخکې په 2008، 2012 او 2014 کلونو کې په دې برخه کې ناکامي هڅې کړې. جرمني همداراز 2 ځلې په 1994 او 2006 کلونو کې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب هم کړی. د هند او بنگلاديش ملي لوبډلې نن د آسیا جام په فاینل لوبه کې په دوبۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیلېږي. د افغانستان په ګډون د آسیا د کرکټ د آسیایي جام د 4 غوره لوبډلو دا وروستۍ لوبه ده او ګټونکی به یې د جام کپ له ځان سره ویسي. دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په داسې حال کې چې نن رسمن د ولسي جرګې د انتخاباتي مبارزو پایل دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه د بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو دقیقه نیټه لا هم معلومه نه ده، خو دغه انتخابات د میزان یا تلې پر 28 نیټه نه ترسره کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په غزنی کې به انتخاباتو نیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوښه نه، بلکې د دې ځای د خلکو په خوښه ټاکل کیږي. غزنی هغه ولایت دی چې ټاکل شوی د سینو ستونزو له کبله پکې د تلې یا میزان د میاشتې په 28 نیټه د ولسی جرګې انتخابات ونه شي. پر دې موضوعاتو په ریپورټونو سروي راوړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. په پاکستان کې د یوې محکمې لخوا د یو نامتو ژورنالیست له نیول کېدو وروسته دغلته د بیان د ازادۍ په وړاندې په شتو اندېښنو هم یو ریپورټ لرو، او که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم درته دراوړو. دا ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مو وسل. یو ار بی مو هر کلی کو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې دمه د بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړي. په پام کې ده چې د بایومیټریک له دستګاوو څخه د تلې په 28 د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف له دې مخکې ویلي و که بایومیټریک سیستم ونه کارول شي نو ښایي په انتخاباتو کې درغلی وشي او خبرداری ورکړی و چې دوی به یې تحریم کړي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر دې دمه یې د بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړي او ډېر ژر به نورې هم ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معازله دولتي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې پاتې 4000 دستګاوې به راتلونکې اونۍ ترلاسه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 4000 زیات دستګاوې ترلاسه کړي او تمه ده چې د رایې ورکولو د ټولو 21000 مرکزونو لپاره چې 4000 ورته په پام کې نیول شوي دي د اړتیا وړ بایومیټریک دستګاوې پر روانه اونۍ کې کمیسیون ته ورکړل شي. ښاغلی دولتي وایي هڅې روانې دي چې بایومیټریک دستګاوې د رایې ورکولو ټولو مرکزونو او محلونو ته واستول شي، خو نوموړی یادونه کوي چې په بیلابیلو دلایلو د رایې ورکولو ځینو مرکزونو ته د دې دستګاو د نه رسیدو په صورت کې به کمیسیون بیا هم د امکان تر حده هڅه وکړي چې انتخابات له درغلۍ پرته او په شفاف ډول ترسره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال همدراز وویل رای پاڼې به د رایې ورکولو مرکزونو ته د راجستر شویو خلکو له فهرست سره سم واستول شي. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه د انتخاباتو په ورځ د دوو طریقو له کارولو سره مخالفت کوي. د دې ټولنې اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادۍ رادیو ته وویل دوه ګونې طریقې ښایي دا ستونزې رامنځته کړي چې بیا به اداره کیږي نه
کار چې اقتصاد موقتی نشي او واحد تګلاره نشي دا کاغذ سیستم دی هغه سیستم ده هغه د لپاره به واحد ته کېږي چې دګونې ټوټې دې په کټه نه دي او کې دې چې څنګه وروسته دې لپاره نوې ستونزه راځي دا کوم چې د بجټ د شاډر ساده نه
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ل بایومټریک سیستم څخه د کار اخیستو پریکړه ورسته لهغه وکړه چې له څو سیاسي ګوندونو جوړ لوی ملي ائتلاف بایومټریک سیستم د درغلیو د مخنیوي لپاره مهم وباله او ویل کله دې سیستم څخه کار وانه خستل شي نو دوی به انتخابات تحریم کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې سیستم په مرسته به دا یقیني شي چې یو کس له یو ځل زیاتې رایې ورنه کړي. په پام کې ده چې د ولسی جرګې انتخابات د روانې تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه تر سره شي. همدارس د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن جمعه د میزان په 6مه نیټه پیلېږي او د میزان تر 25مه پورې دوام کوي.
و موردل چې د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د انتخاباتو او البته د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیلېږي، خو د ولسوالیو شوراګانو انتخابات لکه څنګه چې ټاکل شوی و له دې انتخاباتو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه لا هم ورته نه ده معلومه، خو لږ تر لږه دومره پوهیږي چې دا انتخابات د میزان یا تلې پر 28مه نیټه نه کیږي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له چمتووالي سره سره د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسی جرګې له انتخاباتو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د ولسوالیو شوراګانو د نیټې ټاکلو موضوع یې اړوند کمیسیون ته چې د امنیت شورا سترې محکمې او ملي شورا له استازو جوړ دی سپارلی، خو وایي دقیقه نیټه یې لا تر اوسه نه ده ټاکلې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
دا نور د دوی اړوند کیږي. هغه کمیسیون به فیصله کوي تر څلورو میاشتو پورې به دوی نیټه ټاکي چې د ټاکنو د ورځې نه وروسته څلورو میاشتو پورې بیا دوی کولای شي که چېرته بیا هم وضعیت همغسې واوسېږي د څلورو نورو میاشتو لپاره هم دوی کولای شي دغه دوره تمدید کړي. اوس د ولسی جرګې ټاکنو سره دا ټاکنې نه ترسره کیږي.
ټاکل شوی و د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسی جرګې له انتخاباتو سره یو ځای د میزان یا تلې پر 28مه نیټه ترسره شوی وای. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د ولسوالیو شوراګانو انتخابات تجربه کوي. د انتخاباتو په قانون کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره ځانګړې مقررې نشته. د ولسوالیو شوراګانو د استازو امتیازات، ځای، مسؤلیتونه او صلاحیتونه معلوم نه دي. بل خو ځینې ټولنیزې ناخوالې او امنیت هم د دې سبب سو چې د دغو انتخاباتو لپاره په کافي اندازه کسان نونه کاندید نکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د افغانستان له نږدې 400 ولسوالیو څخه یوازې په 40 ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو دومره کاندیدان ثبت شوی دي چې له یو بل سره رقابت کولای شي. په 140 ولسوالیو کې هیڅ شذینه کاندیدان نشته او په 240 ولسوالیو کې شذینه او نارینه کاندیدان نه ول. دا چې د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو اهمیت څه دی او کنه تر سره کیږي عواقب به څه وي، د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي رادیو ته داسې ویل.
یو خدا دا چې په مشرانو جوړی کې یو تر درېمه برخه باندې څوکۍ د ولسوالیو شوراګانو استازو ته تخصیص شوی دي چې له بعد مرغه فروس پرې په دغه دورې کې هغه خالي پاتې دي. یعنی موږ د قومي اصل نه د سنا هغه ترکیب په پوره ډول بدلون لرو. نو دا به په همدغه شکل باندې ادامه پیدا کړي او دغه ترکیب به په سنا کې خالي وي. دوم، ډیری مسایل چې مطرح کیږي خصوصا د سیاسي اخنان چې هغه راځي کېږي اساسي قانون ته کوم تعدیلات د قانون لپاره چې ضروري دي هغه لپاره لوی جرګه باید دایره شي. لوی جرګه کې تقریبا د افغانستان د ټولو ولسوالیو شوراګانو رئیسان پکې غړیتوب لري او دا یو لوی رقم ده که چېرته ولسوالیو شوراګانو نه ترسره کیږي په دې معنا چې بیا هم سبا ته که سیاسي هغه جنجالونه رامنځته کیږي چې هغه د دې ایجاب کې په اساسي قانون کې تعدیل رامنځته شي هغه به بیا نه شي ترسره کېدلی.
د فیفا اجرایوي مشر وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډ پریکړه کې عجله کړې ده. د ښاغلي رشید په خبره د ځینو ستونزو د هواري لپاره یې حل لارې درلودې، خو کمیسیون خپله پریکړه وکړه. د فیفا اجرایوي مشر وړاندیز وکړ چې اړوند حکومتي کمیسیون باید اوس دا مسله له ابهام راوباسي او دا یقیني کړي چې د ولسوالیو شوراګانو انتخابات له ولسمشري انتخاباتو سره ترسره کیدای شي کنه، څو د تیرو ستونزو د تکرار مخه ونیول شي. د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو لپاره د راتلونکي 1998 کال د حمل یا وری میشتې یو ډیر شمنټه په پام کې نیول سوی ده. به همدې حال کې د انتخاباتي چارو څېړونکو په دې باور دي چې اوس دا مسله ځنډیږي، نو د هغو څه باندې 6000 کسانو چې ځانونه ولسوالۍ شوراګانو ته نوماند کړي دي او خپلې دندې له لاسه ورکړي، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ځواب ووایي.
یوازې د ولسوالۍ او د شوراګانو انتخابات نه دي چې د میزان په 28 نیټه نه ترسره کیږي، بلکې په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات هم د میزان په 28 نیټه د زینستون زول کبل نه ترسره کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون غزنی ته تللی وو، دغلته خلکو ته وویل چې په غزنی کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه بلکې د دې ځای د خلکو په خوښه وټاکل شي. حبیب الرحمن تاثیر رپورټ راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي په غزنی کې به د ولسی جرګې ولسوالیو لپاره ټاکنې د غزنی دولسونو په خوښه او د هغې له لورې په ټاکلې نیټه ترسره کیږي. د پنجشنبې په ورځ غزنی ته د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د راتلو په وخت ولسی خلکو ته په غونډه کې ښاغلي غنی زیاته کړه، موږ په غزنی کې د داسې ټاکنو پلویان یو چې د ټولو قومونو او ټولو قشرونو وګړي پکې ونډه ولري. هغه وویل ماته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه د منلو نه، بلکې ماته د غزنی د خلکو پریکړه مهمه ده. سرور دانش او انجینر محمد خان ته واک ورکوي چې څنګه دا ستونزه د غزنی د خلکو په خوښه هواره ولای شي.
افغانستان سیاسي وجود بل غزنی را تکمیل نده. غزنی در افغانستان په زړه کې ده، که زړه آرام نه وي وجود نارامه ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې له غزنی څخه پرته په ټول هیواد کې به د تلی میاشتې په 28 نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې چې وار له مخه درې کاله ځنډېدلې وې ترسره شي.
زما رایه زما حق.
د میزان د 28 د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
دوستانو زموږه غلا آزادي رادیو ناوړي. په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي هیواد له افغانستان سره د 240 میلیونو یورو مرسته کوي. دا اعلان پرون په کابل کې د جرمني سفیر وکړ. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
له افغانستان سره د جرمني د 240 میلیونو یورو د مرستې تړون لاسلیک شو. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګول د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناشته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2013 میلادي کال د دواړو خیزو خبرو په اړه وویل هیواد د افغانستان دوامدار همکار دی. د وبل مونږ تیر ورځ له افغانستان سره د 240 میلیون یورو د مرستې ژمنه وکړه. جرمني له افغانستان سره د بیا رغونې، ښې حکومتوالۍ او د اقتصادي ودې په برخو کې د افغانستان د خلکو دوامدار مرستو ته ژمن دی. د افغان چارواکو په خبره دا له افغانستان سره د جرمني د کلنیو همکاریو یوه برخه ده. دغه مرسته به ښې حکومتوالۍ، تلپاتې اقتصادي ودې، د ښارونو او ولسوالیو زیربنایي پراختیاو، بشر دوستانه مرستو او ثبات ته متمرکز وي. د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه مرسته به د 2013 کال نه په پاتې شوو او د 2013 میلادي کال په پروژو ولګیږي. جرمني د افغانستان له مرستندویو هیوادونو نه ده. دغه هیواد له 2001 کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 3.6 میلیارد یورو پانګونه کړې ده. د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې هر کال د هغه هیواد د بیلابیلو ادارو لخوا 430 میلیون یورو مصرفیږي. ښاغلی پروګول وویل جرمني د افغانستان د ملکی بیا رغونې او پراختیا لپاره له 2018 نه تر 2020 میلادي کال پورې د 1.5 میلیارد یورو ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت د پالیسۍ مرستیال ناهید سرابی وویل د دغې مرستې 28 میلیون یورو به د افغانستان د بودیجې او نور به په مستقیمه توګه د جرمني لخوا مصرف شي. دی وویل افغانستان په دې برخه کې روڼتیا ته ژمن ده.
د آلمان فدرالي جمهوریت د افغان حکومت له خو شریکانو نه دي او په بیلابیلو برخو کې یې له موږ سره مرستې کړې دي. موږ ژمنه کوو کومه اندازه پیسې چې د دولت د بودجې له لارې لګیږي په شفافه توګه به ولګیږي او په وړاندې یې ځواب ویونکي یو.
په ورته وخت کې د جرمني د اقتصادي او پراختیایي همکاریو د برخې رئیس هنګ پلاتي هیله وښوده چې د دغو پروژو د مؤثریت لپاره د شفافیت په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د مرستو په حیف و میل کولو اندېښنې ښودلې دي. د مالیې وزارت په خبره په پام کې ده چې افغانستان تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د ژنیو په ناسته کې ګډون وکړي او د پرمختګ، شفافیت، اصلاحاتو او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د یادې ناستې ګډونوالو ته راپور وړاندې کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په موردل چې جرمني د افغانستان سره پرون د میلیونونو یورو مرستې اعلان وکړ. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ پرون یو هوایي دالیزم پرانستل شو. په کابل کې د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر وایي د اروپایي هیوادونو لوی مارکیټونه د افغان توکو لپاره مناسب بازار دی چې له دې وروسته به د دې دالیز له لارې ولیږدول شي. حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز له لسیزو وروسته د پنجشنبه په ورځ پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت معین اجمل حمید عبدالرحیمزی د یاد دهلیز د پرانستې په مراسمو کې وویل چې له بیلابیلو هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو د پرانستې او فعالیت په نتیجه کې د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي.
د سږ کال په نهو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د افغانستان صادرات شاوخوا 2.3% زیات شوي دي. د نورو لاملونو سربیره هوایي دهلیزونه چې له بیلابیلو هیوادونو سره یې موږ وصل کړي یو د صادراتو د زیاتېدو یو مهم عامل دی.
د ښاغلي عبدالرحیمزي په خبره له اروپایي هیوادونو سره د افغانستان وصلېدل به د ګڼو نورو ګټو ترڅنګ لازم کاري فرصتونه هم رامنځته کړي. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستې په درشل کې نن په کابل کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه دوه الوتکې چې په وچو او تازه میوو او بیلابیلو نورو افغاني توکو باروي فنلند او ایټالیا ته پروازونه وکړل. که څه هم افغانستان له یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه لري، خو دا لومړی ځل دی چې له اروپایي هیوادونو سره هوایي دهلیز پرانستل کیږي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال د هوا له لارې شاوخوا 1 میلیون ټنه افغاني توکي بیلابیلو هیوادونو ته صادروي. په کابل کې د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر اندرس ریچارډ د افغانستان اروپایي هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستې په مراسمو کې وویل اروپایي هیوادونه ویاړي چې افغانستان د دوی مارکیټونو ته لار پیدا کړه.
د دغه هوایی دهلیز پرانستل واقعا د ټولو لپاره ښه خبر دی. موږ به پولې له منځه یوسو او خلک، سوداګر او مارکیټونه به سره وصل کړو چې دا د ټولو په ګټه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزی به وایي چې د هوایی دهلیزونو پر رامنځته کېدو د افغان سوداګرو د ستونزو یوه لویه برخه حل شوې ده. د ښاغلي علي کوزی په خبره اروپا ته به د هوایی دهلیز له لارې له 1.5 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره قرقل او نور افغاني توکي اروپا ته صادر شي چې دا د دې هیواد د اقتصادي ودې لپاره ښه زیری دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد د غوره کېدو په افغانستان کې د امریکا د اوږدې ولسکلنې جګړې په اړه مقاله لیکلي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د اوږدې جګړې د ختمولو مسؤلیت چې د پای ته رسېدو نښې نښکاري خلیلزاد ته ور په غاړه شوی. ورځپاڼه وایي چې ښاغلی خلیلزاد په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره د امریکا د ولسمشر جارج دبلیو بوش د ادارې لخوا د جوړې شوې طرحې په عملي کولو کې مرسته کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي دغه په خټه افغان امریکایي ډیپلوماټ چې د جمعې په ورځ یې د وفاداری لوړه وکړه موظف دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره کار وکړي. د واشنگتن پوسټ په خبره طالبان هغه ډله ده چې د خلیلزاد د زیږیدو د ټاټوبي ډېری برخې په کنټرول کې دي. د واشنگتن پوسټ د دې مطلب د لیکوال په باور خلیلزاد دې ته خوشبینه دی چې دا وار وضعیت بدل دی، خو هغه لتیر زده کړي چې باید محتاط اوسي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي چې زلمی خلیلزاد دندې ته لر رسنېدو وروسته په خپل لومړۍ مرکه کې ویلي داسې ښکاري چې یو شمېر طالبان د احتمالي پخلاینې او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دي. خلیلزاد زیاته کړې دا بله وخت مخکې وي چې اټکل وکړو خبرې به چیرته او څه ډول ترسره شي، خو د ورځپاڼې په باور د امریکایي ډیپلوماټ د ایران او طالبانو په ګډون په مسکو کې د سولې د خبرو په اړه د امریکا احتمالي ګډون نه دی رد کړی. ډیپلوماټ خبرونه بیا په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان او امریکا د دوړخیز امنیتی تړون په اړه مقاله خبره کړي. د مقالې په پایل کې د دې تړون د بیا کتنې لپاره د افغانستان د ولسی جرګې د غړو د رایې چولو مسلې ته اشاره شوې ده. ډیپلوماټ وایي ولسی جرګې دوه اونۍ مخکې داسې وخت د دې تړون د بیا کتنې لپاره مثبته رایه ورکړه چې ډېر شمېر وکیلانو په غونډه کې ګډون نه درلود. وړاندې لولو چې د کابل واشنگتن د امنیتی تړون د بیا کتنې په سر د ټینګار په پار د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر سیاستوال ځینې غونډې هم جوړوي او جوړې کړې دي. خو ډیپلوماټ د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله وایي چې ښاغلی کرزی له دې فرصته د نورو هدفونو لپاره ګټه اخلي او دا چې خپل شخصي نظر څرګند کړي. د پاکستان وی محکمې په دې هواد کې د یو نامتو خبريال د نیولو امر کړی. لدی سره یو اربیا په پاکستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پرتو خندونو ته پام وروخته او په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. رضوان مراد پر دې موضوع تفصیل لري.
د پاکستان د لاهور خار لوړې محکمې د روان سپتمبر میاشت په 14 نیټه د خبريال او کالم لیکونکي سیرل المیداد د نیولو امر کړی او له چارواکو غوښتي چې المیداد اکتوبر په 8 نیټه محکمې ته حاضر کړي. محکمه ویلی دی سیرل المیدا باید پر پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خیانت د تور په قضیه کې د محکمه استمایه غونډه توړند شي. پر المیدا په 2018 کال کې روسي تر هغه له پاکستان څخه پر وتلو بندیز ولګید چې له پخوانی صدر اعظم نواز شریف سره یوې مرکه د پاوس او حکومت ترمنځ جنجالو نه پورته کړل. په مرکه کې نواز شریف د هند پر ممبئی خار د 2018 کال بریدونو ته په اشاره ویلیو تورستی ډلې د پاکستان پر خاوره فعالیت کوي او آیا مناسبه ده چې دا ډلې پری خودل شي چې لپولی واوړي او یو سل شپې ته کسان وژني. شریف له المیدا سره په دې مرکه کې په پاکستان کې د پاوس واک ته په پام ویلیو چې په دې هیواد کې دوه یا درې موازي حکومتونه موجود دي. د پاکستان قضا پر نواز شریف تور لګولې ده چې په دې څرګندونو سره د پوز نوم رسوا او حیثیت زیانمن کړی دی. د لاهور محکمه وای خبريال سیرل المیدال شریف سره په دې اړه د مرکې په کولو سره هغه ته د پوز خلاف د څرګندونو لپاره اسانتیاوي برابرې کړې دي، خو تر اوسه سیرل المیدا په رسمي ډول تورن شوی نه دی. د بشری حقوقو ډلو خپلواکو خبريالانو د بسرحد خبريالانو ټولنې او د پاکستان د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د خبريال سیرل المیداد نیولو پړه د لاهور د محکمې پر حکم انتقادونه کړې دي او دا اقدام په پاکستان کې د رسنیو د خاموشه کولو هڅه بللې ده. پاکستانی خبريالې او د اچ نیوز تلویزیون د روانو حالاتو د خبرونې وړاندې کونکي اسما شیرازی ازادي رادیو ته ویلي لومړی د پوز لخوا بیا له فعالیت نه د منوشو سخت دریزو لخوا او اوس د محکمو لخوا پر خبريالانو فشارونه او د ژورنالستانو لپاره د ویرې فضا پراخیږي. په پاکستان کې د بسرحد خبريالانو د ټولنې استاد اقبال خټکوای د خبريال سیرل المیداد نیولو پړه د محکمې امر په پاکستان کې ژورنالیزم جنایي کوي. نو موري ویلي دي راپور لیکل او یا مرکه کول د یو ژورنالیست مسؤلیت ده او څوک څنګه کولای شي چې د دې لپاره ژورنالیست تورن کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم د سیرل المیداد نیولو پړه د لاهور د لوړې محکمې پر حکم انتقاد کړي وایي چې المیدا یوازې د خپل کار په خاطر چې د حقایقو ښکاره کول دي تعقیب شوی دی. د خبريال سیرل المیداد نیولو امر په داسې وخت کې صادریږي چې په پاکستان کې رسنۍ په بې سابقه ډول تر فشار لاندې دي. پخوانی خبريالان له پاکستان څخه په وتو دي او مخکخ کلم لیکونکي شکایت کوي چې خبري اژانسونه او چینلونه د پوسټر فشار لاندې د دوی هغه مطالب ناخلی چې پر پوس او استخباراتو پکې انتقاد کیږي. له خبريالانو څخه د ملاتړ نړیوال کمیټې پر 1 سپتمبر میاش کې په پاکستان کې درسنیو او خبريالانو د وضعیت پړه په خپل راپور کې ویل چې په دې هیواد کې پر رسنیو فشارونه مخ په زیاتېدو دي او د پاکستان پوز په پټه خوله د ویرولو او نورو لارو رسنۍ محدودوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان تاسو موږ غږ آزادی رادیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې د آزادی رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې از موږ د ویب پاڼې لاري نه وځي چې موږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري، بلکې زموږ مطالب او ریپورتونه له نور تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. آزادی رادیو ډاٹ کام مو پانی پاتا دا. اوس هم اتنی می بجی شوی وار بیا دا مهم خبرونو سر ټکی. دا افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پایل شو. ولسمشر اشرف غنی وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به په غزنی ولایت کې یو شمیر خزینه بندیانې وبخل شي. جرمني د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د 240 میلیونه یورو نوې مرستې اعلان وکړ. هالینډي چارواکي وایي چې وکسانې په هالینډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلانولو په تور نیولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته رسیدلی او د 2024 کال د فوټبال د اروپایي جام سیالیو د کوربتوب لپاره جرمني غوره شو. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د مقتونی ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې له خپلو خلکو وغوښتل چې د دې هیواد د نوم د بدلولو لپاره ټول پښتنه تحریم کړي. یونان له 20 کلونو راهیسې چې پخوانۍ یوګوسلاویا ټوټې او مقتونیا د جلا هیواد په توګه ترې بېله شوه وایي چې مقتونیا د دې هیواد په شمال کې د یو ولایت نوم دی. ولسمشر جیورج ایوانوف وویل چې دی به د یکشنبې د ورځې په ټول پښتنه کې رایه ورنکړي او تمه لري چې نور هیوادوال به یې هم دا کار وکړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د مقدونیه ولسمشر جورج ایوانوف لرای ورکونکو غوښتي دي چې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره ټول پښتنه تحریم کړي. د مقدونیه خلک د یکشنبه په ورځ د هغې موافقې په اړه په یو ټول پښتنه کې رایه ورکوي چې د صدر اعظم زوران زایوف په مشرۍ نوی سوسیالیستي حکومت له یونان سره لاسلیک کړي او باید د پښتنې ته ځواب ووایي چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي کنه. دا ټول پښتنه به هغه وخت اعتبار مومي چې په سلو کې 50 خلک ګډون پکې وکړي. ولسمشر ایوانوف پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په دریم ورځ په خپل وینا کې وویل د دله هیواد څخه د تاریخي ځانوژنې غوښتنه شوې. نوموړي یادونه وکړه چې په ټول پښتنه کې رایه ورکول یو حق دی خو مکلفیت نه دی. د مقدونیه ولسمشر څرګنده کړه چې دای به د سپتمبر په 13 نیټه په ټول پښتنه کې رایه ورنکړي او زیاته کړه پوهیږي چې هیوادوال به هم د ده په شان هوښیار کار وکړي. ایوانوف چې د دې موافقې له سرسختو مخالفانو څخه دی په خوا تر دې هم پر هغو امریکایي او اروپایي چارواکو انتقادونه کړي چې په وروستیو څو اونیو کې مقدونیه ته د سفر پر مهال ویلي وو مقدونیه یوازې د نوم د بدلېدو په صورت کې په اروپایي ټولنه او ناټو کې د غړیتوب چانس ترلاسه کولای شي. له 1991 کال راهیسې چې مقدونیه له پخوانۍ یوګوسلاویا څخه خپله خپلواکي اعلان کړه یونان دعوه لري چې مقدونیه د دې هیواد په شمال کې د یو ولایت نوم دی او د بالکان د دې هیواد د نوم له رسمیت پیژندنې څخه یې ډډه کړې ده. دا ټول پښتنه د مقدونیه د نوم پر سر د دې هیواد او یونان د 28 کلنې لانجې د حل لپاره یوه هڅه ده. د همدې لانجې په غبرګون کې یونان په ناټو او اروپایي ټولنه کې د مقدونیه د غړیتوب مخه نیولې ده او که د مقدونیه خلک ټول پښتنې ته د هو ځواب ووایي نو په دواړو نړیوالو مؤسسو کې د دې هیواد د غړیتوب په وړاندې خنډونه به له منځه ولاړ شي. له ولسمشر زایف سره مخالفت تر ډیره ملتپال ګوندونه کوي. په مقدونیه کې چې 2.1 میلیون وګړي لري پارلماني نظام حاکم دی. د ولسمشر مقام تر ډیره تشریفاتي بڼه لري او د چارو واګي تر ډیره د صدر اعظم په لاس کې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. په دې اړه به د عصمت ساروان رپورټ واورو. یادونه کوو چې له دې رپورټ وروسته د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام خبریږي او همدارنګه کور کلی هم له یاده مباسئ.
د امریکا متحده ایالاتونه به د ایران په چابهار بندر کې د هند پر پروژې د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو اغیز په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ آسیا مرستیالې الیس ویلز د دې خبرې د کولو په ترڅ کې وویل چې دا بندر د هند او افغانستان ترمنځ ارتباط ټینګوي. الیس ویلز د هند خبری شبکې ته په مرکه کې وویل د چابهار په اړه موږ د بندیزونو د اغیز د څیړلو په حال کې یو، نو د ارزونې پروسه روانه ده او موږ به د هند اندېښنې او په دې کې ګټې چې افغانستان ته صادرات زیات کړي او خپل هیواد ته له افغانستان څخه واردات ډیر کړي په پام کې ونیسو. میرمن ویلز همداراز وویل تر کومه ځایه چې موږ د عمل ګډ هر اړخیز پلان یا د بندیزونو پلي کېدو ته ګورو، فکر کوم چې په احتیاط به یې د مثال په توګه د افغانستان لپاره اخیز ورزه او چې کېدای شي وی لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره د 2015 میلادي کال له اتومي موافقې له وتلو وروسته پر ایران بندیزونه اعلان کړل. پر ایران د امریکا د بندیزونو د اعلان له همغه پیله اندېښنې مطرح شوې چې ممکن دا بندیزونه د چابهار له لارې د هند او افغانستان راکړه ورکړه اغېزمنه کړي. تیر کال هند چابهار بندر له لارې افغانستان ته 1,100,000 ټنه غنم ولېږل. پاکستان اجازه نه ورکوي چې هند له افغانستان سره د دغه هیواد د خاورې له لارې راکړه ورکړه وکړي. چابهار یوازینی ارزان او لنډه لار ده چې هند او افغانستان د هغې په وسیله راکړه ورکړه کولی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزی وایي چې د افغانستان حکومت او افغان سوداګر هم هیله لري چې امریکا به د چابهار بندر په خپلو بندیزونو کې شامل نه کړي.
دا زمونږ خواسته هم او خپل د افغانستان د سوداګرو پیشنهاد هم د لاتمات رئیس جمهور اشرف غنی ته دا و چې په مشترکو جلسو کې په نور بل ملي جلسو کې دا پیشنهاد وکړي چې په اول په مجموع کې چې افغانستان په جنگ کې د دې تاجرات مخلاشي او دا قیدات پیرانی شي، نو خبرې ځکه چې دا اقتصاد به زمونږ وغوړي کې او دلته جنگ هم جریان لري او کبه دا نه نو د چابهار بندر د افغانانو په مخ باندې خلاصي او د دې قیداتونه سره راوځي.
د افغان سوداګرو په وینا د هند په مرسته د چابهار بندر پروژه په وچه کې د ایسار افغانستان د ترانسپورت لپاره یو نوی کوریډور یا دهلیز دی چې له یوې خوا د پاکستان پر بې باورو لارو د افغانستان اتکا پای ته رسوي او له بلې خوا د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه میلیاردونو ډالرو ته لوړولی شي. هند چابهار بندر تر جوړولو او پراخولو مخکې په 2009 میلادي کال د زرنج د لارام سړک په 150 میلیون ډالر جوړ کړ. چابهار بندر د افغانستان نیمروز ولایت ته تر ټولو نږدې دی. دغه بندر د فعالیتو په صورت کې به د افغانستان ډیری تجارتي راکړې ورکړې له همدې لارې کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، خواړه هغه څه دي چې د انسان د بقا لپاره حتمی ګڼل کیږي. له خواړو سره بیا د یغو صحي والی هم ضروری دی، ځکه که هر څومره قوي او ښه خواړه وخوړل شي که پاک نه وي بدن ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د اجرایه په ریاست کې د خواړو او تغذیه د ملي اجنډا د تخنیکي سکرتاریت مسؤل سید شمس الاسلام شمس دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې درته وایي چې مهال په کوم شمیر کسان مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري؟
نن ورځ په افغانستان کې د 45% نه زیات خلک په فقر کې ژوند کوي. موږ او تاسو 40% افغانان چې دي خوړو ته لاسرسی نه لري. تاسو ګوري تقریبا 40% ماشومان چې دي زموږ تاسو هغه کافی اندازه وده نه ده کړې، یا وګورو چې تقریبا 10% زموږ تاسو ماشومان په خورځکی باندې ده، یعنی بحران یا هغه الخونه د دې مسلې چې ډیر لوی دي.
په دې وروسته کې تاسو د خوړو د امنیت یا د خوړو د خصات لپاره کومه اجنډا جوړه کړې ده کې پاکل معلومات راکې د څه وخت سره رقم جوړه سو؟
په دې خاطر باندې تقریبا په نیم کال کې دولت دې مسلې ته دولتي سطح باندې متوجه شو، بحثونه په کابینه کې پیو شو، خو تر درې څلور کلو پورې دا مسله داسې کوم تصمیم پیون نیول شو. بیا تقریبا په 1995 کال کې دی باندې بحث شو، شورای وزیرانو کې دا فیصله وشوله او تقریبا د زراعت وزارت او نورو دوستانو دا موضوع ته مطرح کړ او دولت نتیجې ته ورسېده چې باید یوه اجنډا جوړه کړي، چې هغه ته موږ اجنډا د خوړو او د تغذیې ملي اجنډا. تیر کال په دې میزان په میاشت کې دا په رسمي شکل باندې په اجرایي ریاست کې افتتاح شو او خپل کارونه مخکې وړي.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خپل خبر کې ویل چې د افغانستان اکثریت به ورته وایو نو دومره کسان غریب دي، فقر سره مخ دي، دا اجنډا جوړول به دوی ته څه فایده وکړي؟
انکشافي پروګرامونه او داسې غټ غټ مشکلات که تاسو وغواړئ چې لاسرسی پرې ور پیدا کړئ، هغه مشکل حل کړئ، تاسو ضرورت لري چې ډېر یوه غټه قوي شکل باندې هماهنګي منځته راوړئ. موږ تاسو ضرورت لرو چې ټول هغه کسان چې د خوړو دپاره کار کوي، د تغذیې دپاره کار کوي، هغوی د باید د یو چتر لاندې مسایل بحث وکړي، ځکه دا موضوع ډېره غټه موضوع ده، دا په انفرادي شکل باندې قابل د حل نه ده. دا یو سکتور یو وزارت نشي کولی دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړي.
بله، راځوري تاسو د اجنډا برخې ته وزارت تشریح کړئ.
همدا خبره ده چې باید ټول بحثونه د یو اجنډا لاندې وشي، د یو چتر لاندې وشي، تر څو ټول هغه کسان شریکان، که مدني ټولنه ده، که دولت دی، که خصوصي سکتور دی، که زموږ ستاسو مالي تمویل کوونکي دي یا دونران دي، دا ټول باید د ملي اجنډا هدف څه دی. هدف هغه غټ او لوی هدف دا دی چې باید په افغانستان کې په یو ځیکم هیڅ افغان د ولګې څخه متاثر نه شي او همیشه باید ښه غذا ته لاسرسی ولري. ښه غذا دویم دا ده چې که غذا هم موجود وي، غټ مشکل دا ده چې لاسرسی ورته نشته، فزیکي یا مالي لاسرسی. اجنډا په دې باندې کار کوي چې باید زموږ افغانان هم فزیکي او هم مالي لاسرسی ولري خوړو ته. دریمه خبره دا ده چې دغه غذا چې خوري دا باید مسؤول نه وي، پاک وي، مغذي، تر څو هغه ضرورتونه چې انسان ورته لري هغه رفه شي. او څلورم غټ هدف دا ده چې پورتني اهداف باید همیشه موجود وي، په هر وخت موجود وي. تاسو نشئ کولای چې په پسرلي کې یا په دوبي کې تاسو ښه غذا ولري، بیا په ژمي کې ونه لري، یعنی همیشه باید موجود. دغه څلور هدف باندې دا اجنډا کار کوي.
تاسو وایئ چې کومه اجنډا چې تاسو د خوړو لپاره جوړه کړې ده چې باید هر افغان خواړه په امنیت کې سمي، د دې اوله برخه دا ده چې په پایل کې باید هر افغان ډوډۍ ولري، مګر دا کار نه دی سوی په دې اکله سوی.
نو بالکل متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ فقر زیاتېږي کنه. اوسنۍ ساحه چې فقر تیرو کلو په واسطه باندې ډېره زیاته شوې ده، جنګ، بدبختي، د وظیفې کمواله، موږ تاسو اقتصادي رشد ډېر ټیټ دی، دا ټول مسایل سبب دی چې بې سوادي، بیکاري، دا ټول سبب دی ګرځي چې خلک خوړو ته لاسرسی ونه لري. خواړه نه تنها باید موجود وي، باید خلکو مالي لاسرسی هم ورته ولري. نو غټ کار باید دا چې افغانستان کې موږ تاسو خپل خوراکي توکي تولید کړو، باید خپل غلجات ولرو، خپل سبزیجات ولرو، میوې او دا شیان ولرو. دا ډېر زیات مهم دی، اول باید دا موجود وي. د دې پر چې دا موجود شي، بیا ډېرې ستراتیژیګانې نورې موجود دي چې وزارت زراعت او نور دوستان پرې کار کوي، څنګه دهقان سره کومک وشي، څنګه اصلاح شوي تخمونه ورکول شي، څنګه زراعت میکانیزه شي، د اوبو سیستم جوړ شي تر څو موږ کافي اوبه ولرو د دغې لپاره، د ځمکو د خوړو بول لپاره. دغه ټول مسایل دي چې زموږ همکاران پرې کار کوي، مثلا خصوصا وزارت زراعت پرې کار کوي. دا موجودیت د غذا ده، تاسو د غذا موجودیت د ډالر نه تامینول شي، یو دا ده چې باید خپل هیواد کې غذا تولید کړي، یاد ده چې ځینې راوړي. دغه ټول باید په ښه شکل باندې دغه وشو. دا ولې نه کېږي؟ دا په دې خاطر باندې کې چې موږ مشکلات زیات دي، مالي امکانات په جنگ باندې مصرفيږي. اول هم دا ده چې باید ډوډۍ موجوده وي.
بله، راګر څو بیرته تاسو اجنډا ته د دغه اجنډا ضرورت تاسو ولید کې څنګه خپل خبر کې تاسو ویل چې دلته ډیر فقیر خلک دي د دوی لپاره، بیا کله تاسو اجنډا جوړ کړه په دې کې ګډون کوونکي څوک و، څنګه دغه فکر تاسو ته پیدا سه، بیا دغه مالی مرستې چا سره وکړي؟
کله چې دولت خصوصا زراعت وزارت، عامه روغتیا وزارت، بعض دوستان دې ته متوجه شو چې پورس پورس باندې فقر زیاتی، خلک باید خوړو ته لاسرسی ولري، یعنی هغه فیصدي کمیږي، ورځ پر ورځ ډیر کم خلک خوړو ته لاسرسی لري. نو دې دوی خبر ته متوجه شو، همدې خاطر باندې چې اجنډا یې دغه کړله. او څلور عمده ګروپ یا کټګوري کسان په دې کې شته. اول دا چې دولت دی، دولت مکلف ده چې دې مسلې باندې کار وکړي. دویم خصوصي سکتور دی، نن ورځ په افغانستان کې خصوصي سکتور د خوراکي توکو په واردولو او پیدا کولو کې ډیر غټ عمده رول. دریمه خبره زموږ دولران دي، هغه انکشافي همکاران دي. او څلورم ګروپ چې دی مدني ټولنه ده، مدني ټولنه ډیر زیات رول لري، تر څو لکه ملای مامان، زموږ ستاسو مشتمیګانې ټول د دې په دې کې رول لري چې خلکو ته د خلکو په استازیتوب د تخویي وکړي، ول خلکو ته هم چون معلومات ورکړي چې غذا څه ده، ښه غذا څه ده. دغه مسله نو دغه څلور غټ ګروپونه فعلاً کار کوي.
کله چې تاسو اجنډا جوړ کړه، کارم پیل که او هدف دا و چې هر افغان ته صحي خواړه ورسیږي، هغه عملي لاسته راوړنې مرتبه وایي
زمونږ وزارتونه خو ډېر پخوانه په دې باندې کار کوي، هر یو خپل لاسته راوړنې لري، خو دا چتر چې جوړ شوی یا اجنډا چې جوړ شوی دا د هماهنګۍ لپاره جوړ شوی، تر څو ټول وزارتونه دغه کې غټترین کار اول دا شوی چې دغه د هماهنګۍ ساختار تکمیل شوی دی د مرکز په سطحه باندې. دا ټول مسایل د دې لپاره دي چې بحثونه متمرکز وي، تخنیکي وي، متخصصي وي، تر څو د حل لاره پیدا شي. ستراتیژیک پلان باندې کار کوي، ټول وزارتونه خپل ستراتیژیک پلان لري، خو په اول ځل باندې په افغانستان کې د دې د موضوع لپاره ملي ستراتیژیک پلان جوړیږي. دا ډېره مهمه ده چې تاسو ټول موضوعات په یو پلان کې د ټول لپاره دغه کوي. د علماو سره ډېر کار شوی دی تر څو د دې مسلې بحث د شریعت او د اسلام د نظر نه وشي. همیشه کېږي موږ فعلا په جذبه باندې کار کړی دی تر څو هر عالم د دین تغیر ته ورکړو، هر څوک چې هغه وغواړي دغه مسایل به د غذا او د خوراک او د امنیت دا ټول مسایل به د دین د حدیثو او د آیاتو په رڼا کې دغه شي. دا ډېر ضروري ډېر زیات کار په دې باندې کېږي چې موږ یو اداره جوړه کړو د غذا اداره چې په افغانستان کې مستقله اداره د غذا جوړه شي چې دا ټول مسایل چې غذا پورې مربوطېږي، که حقوقي مسایل دي، که قانوني مسایل دي، که د ستاندردونو جوړول دي. دا مسله تقریبا کلونه کلونه ته اړتیا لري، خو غټه خبره دا ده چې تاسو باید یو انسجام پیدا کړئ د دولت په سطحه تر څو د یو چتر لاندې بحثونه وشي او پلان ګذاري وشي.
راتلونکي پلانونه به هم څه په لنډه توګه راته ووایي؟
کوشش کوو چې دا ستراتیژیک پلان نهایي شي تر څو د هر وزارت وظیفه او مسؤلیتونه مشخص شي. بیا هم په نومبر کې د جنیف کانفرنس دی، په دې مسله کې دا مسله په ډېر غټ سطح باندې به بحث کېږي تر څو د دونرانو تعمیل کوونکو توجه ورته جلب شي. همدارنګه کوشش کوو چې دادخواهي ډېره زیاته وشي، دولت په چوکاټ کې دې مسلې ته بودیجه ډېره زیاته وشي. همدا اوس موږ د بودیجې تحلیل او ارزیابي کوو، هر وزارت مکلف کوو، هغه چې لري هغه باید بودیجه زیاته کړي، هغه چې نه لري باید دې مسلې ته کار وکړي، بودیجه باید دغه شي تر څو مسلې ته باید توجه وشي، هم مالي، هم تخنیکي، هم عملیاتي مسایل.
ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د سید شمس الاسلام شمس خبرې د سی خوړو پاک لا ووریدي. د خبرونه د یونسف او ازادي رادیو په ګډم کاری جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. خپل صفت د خپل خلینه مزنه کړي، خپل صفت د خپل خلینه مزنه کړي، بلبلان به د صفت کړي کته ګل شوي. آیا تاسو په مجلسونو کې د ځان یا کورنۍ ستاینه کوي؟
زه چې چیرته لاړ شم د اولاد صفت مې کوم، ما غوښتل خو درس تحصیل کړي.
ولې ځینی خلک هر ځای د ځان ستاینه کوي؟
د ځینو پوهانو له نظره دا یو ډول اقتصادي خاصیت دی چې دا د نور نزدکیږي په جامعه.
او د اسلام له نظره د ځان ستاینه یا صفت کول څه حکم لري؟
او د ځان ستاینه د شیطان صفت ده.
خو ګورېدم کو ځان ستاینه یا د ځان صفت کول یو عمومي اصطلاح ده چې په ځان مین او خودخوا انسانان ترې ګټه پورته کوي او له ځان سره د دوی مینه او علاقه به حد ته رسي چې د نورو ازار او خفګان ورته ارزښت نه لري. دا څرګند خبره ده چې هر انسان نیمګړتیاوي لري او هر څوک په خپلو نیمګړتیاو پوهیږي، خو داسې کسان شته چې خپلې نیمګړتیاوي ورته نه معلومیږي او ځان بشپړ ګڼي، چې دا بیا هم ځان او هم نورو ته ستونزه جوړوي. دا چې په هر مجلس کې د ځان او کورنۍ ستاینه څومره معقوله خبره ده او څومره ستونزې جوړولی شي په نننۍ کور کلی خپرونه کې یو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړي او زه سهارګل میرزا یې درته وړاندې کوم. له موږ سره اوسئ.
در مناوریدونکو د نړۍ له تاریخي شالیدونو څخه دا معلومیږي چې لوی لوی پنګوالو او پاچاهانو باید ځان ستایلو او د خپل ځان او کورنۍ نوم ژوندۍ ساتلو په موخه له ځان سره ګډه کلیکوالان او شاعران ساتل تر څو د دوی په اړه دروغجن او میړنۍ تاریخ ولیکي. د کار په پاچاهانو ته زغ زیات خوند ورکوه. د دې ترڅنګ دوی به د عادي وګړو په نظر کې ځان لوړ او ویاړمن احساسوه. ځان ستاینه هغه اختلالي حالت ته ویل کیږي چې انسان تل د ځان په اړه فکر کوي او په خپل ځان او کورنۍ راڅرخي. کوښښ کوي چې هر چیرې د خپل ځان او کورنۍ یادونه ستاینه وکړي او د خلکو پام ځان ته راواړوي. همدارنګه دوی ته خپل ټول کړه وړه مناسب او ښکاري چې دا بیا د دوی په شخصیت ډیره بده اغیزه پرې باسي او د خلکو په نظر یو خودخوا متکبر شخص معرفي کیږي. داسې کسان شته چې د ځان او کورنۍ ستاینه یا صفت کولی عادت ګرځېدلي وي. په همدې هکله د کابل د مکرویانو اوسیدونکي صدف همکاره ته داسې غږېدلې ده، په ګډه یې اورو.
تر څو چې څوک خپل ځان صفت ونه کوي، ځان ستاینه ونه کوي، چېرته څوک دونه مهمه کیږي نه، څوک نه پېژنیم. زه چې چېرته لاړه شم د اولاد صفت مې کوم، همغسې خو درس و تحصیل یې کړی، همداسې ما خپله درس ویلی، خاوند مې نو ستاینه یې کوم، صفت یې مګر خانداني خلک یو، همدا اوس د ما نیکونه خانان تیر شوي دي نو مګر صفت وړي او شکر ښه ورونه مېم دي، ښه فامیل مېم ده، نام خدای ښه خاوند مېم ده.
کله چې انسان په خپل وجود کې د یو شي د کمبودۍ احساس وکړي، هغه بیا بیا په خپلو خبرو، حرکاتو او سکناتو کې د هغه شي یادونه کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد موسی وایي چې داسې کسان یې ډېر لیدلي چې اصلا د ستاینې کومه ځانګړنه نه لري، خو په مجلس کې بیا دومره د ځان ستاینه کوي چې ټول مجلس ترې په تنګېږي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
داسې مجلس کې ناسم پوښښ کنه چې اصل او نسب معلوم نه و، خو مقصد مجلس کې چې بکې ناسې ده پوښښ چاته وخت هم نه ورکولي او اصل نه خپل هیڅ شی هم نه و. پوښښ د ځان ستاینه کوي، هو د خپل د اولادونو صفت کوي چې دوه خپل ماشومان باندې داسې تعلیم کوم او داسې تربیه کوم، او عقل چې لاړ شي هغه ماشوم نه پوښتنه وکړي کنه الو بیته زده نه.
بل خوا د کابل د خیرخانې اوسیدونکي سمیرا نوری دا عمل غندي وایي چې د هر انسان شخصیت او خوالی د هغه د کړو څخه څرګندېږي، نه د ستاینې او بې ځایه صفات په وجه. هغه زیاتوي
مجلس کې ناستي هغه صفات کوي، زه بیخي هغه مجلس پرېږدم، پرېږدم چې دوی خپل صفات کوي. د مونږ کورنۍ کې داسې نفر نشته چې صفات کوي، څوک د خپل عمل نه ښکاري چې څه رقم انسان ده، ضرورت صفات ته نشته. اوس په خانه وخت نه ده چې خلک په صفات مختلف شي، خلک خو پوهېږي ښه انسان هم ښکاري بد هم ښکاري.
د یادولو وړ ده چې ځینې انسانان بیا داسې فکر کوي چې د ځان ستاینه تشویقي بڼه لري او اعتماد په نفس زیاتوي، چې دا خبره دروپوهنې له نظره کاذب اعتماد دی. د کابل د مکریانو سیمې ښوونکې ځلا بارکزۍ په دې اړه داسې راته غږېدلې ده.
هر عمل هم مثبت اغېز لري هم منفي، نو د صفت هم مثبت اغېز لري هم منفي. نو مثبت اغېز یې دا ده چې کله موږ د یو چا د ښه شخصیت صفت وکړو، هغه چا ته چې موږ مستقیم نه شو کولای نصیحت وکړو، د بل چا د ښه شخصیت صفت ورته کوو چې هغه ته عبرت شي او هماغسې یو ښه ترې زده کړي، دا یې مثبت اغېز. او منفی اغیز داره کله چې د مون مشران یو مجلس کې ناست وي یا کشران ناست، نو یو نفر خپل صفت ته شروع کی دا شاخوا خلک چې ناست دي خسته کیږي، یو دا وخت په بیمانه بحث باندې ځای کی، دا یو منفی اغیز. صفت کول د چا شخصیت رفتار کردار نه بیانوي، هر څومره چې موږ زه ښه یم او زه غلی منو دا په صفت نه پټیږي. ښه خلک په رفتار په کردار په شخصیت په اخلاق په عمل معلومیږي، نو ضرور نه ده چې موږ کله یو مجلس لاشونو بے معنی بحث باندې خپل وخت هم ضایع کو دی او بل چا خبر تم توجه نه کو یا وخت ورنه کو چاغه یو غږی.
دا چې په اسلام کې د ځان ستاینه یا د ځان او کورنۍ صفت کول څه حکم لري، د دیني عالم مولوی عطا الله فیضانی نظر مراخسته چې په ګډه یې اورو.
حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې من قال اني عالم فهو جاهل، هر هغه څوک چې زه عالم يم پس هغه جاهل دی، ځکه چې عالم الله پاک ده. نو بنده ډېر عاجز او ضعیف وي او د ځان ستاینه د شیطان صفت ده، ځان تر نورو غوره ګڼل د ګناه ده. خپل دموږ تاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کله چې دی رحمت للعالمین سو، سید الانبیا سو او محبوب رب العالمین سو، نو به هم خپل ځان تر نور غوره نه ګڼه. او کله به چپختنه هم جنې وسه چې ته څوک یې، د په ډېره عاجزۍ سره ویل چې انی عبد الله، زه یو بنده د بندګانو یم. څوک چې تواضع کوون کوي هغه الله پاک خوښوي.
خو ګوریدونکو راځئ چې پوه شو چې عام خلک د ځان ستاینې په اړه څه نظر لري او ځان ستاینه څنګه عمل دی. د خلکو نظرونه پرې اورو.
نو مې دا نور پاچا د دې سبزی ما د ځان صفات کول دغه عمل د چوبل سړی باید تا صفات وکي خه خه کارونه او چوبل د صفات وکي او خپل د ځان صفات کوي او پکې وران نو غم بیا مزار کوي.
نوم بختیار در ځان قیمت دا ډیر ښه عمل د زمنګ د ژوند پیشرفت کوي او ځان خپل چې وسته یو منګ یو کار کولای شو ډیر ښه عمل دی. ځان ستاینه اعتماد په نفس زیاتوي.
نوم عبدالسمد دی، تخلص رستم کوم، د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ د ملک خیلو د کلوسین دین کیمپ. اصلا ځان خودنه د انسان سر نه ښایي ځکه دغه عمل شیطان کړو.
هر انسان د ځان ستاینې حس لري او په ځینو کې کم او په ځینو کې بیا دومره زیات وي چې پرته له ځان او خپلې کورنۍ نور څه ورته ارزښت نه لري. دا چې ولې ځینې خلک له حده ډیر د ځان ستاینه کوي او د دې عمل د مخنیوي لپاره باید څه وشي، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکارې مریم توخی د ارواپوهنې استاد ضیاء الحق شمس سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته راړو.
استاد لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې د ځان ستاینه یعنی څه او ولې ځینې خلک ځان ستایي ډېر.
مننه. سلام. ځان ستاینه یعنی د خپلو په شخصي صفتونو او ځانګړتیاو باندې ډېر ټینګار او د ټولو په وړاندې د یادونه او پرملا کول. دغه یو ډول خاصیت دی چې ځینو پوهانو له نظره په ټولو انسانانو کې شته او ټول انسانان تر یو بریده پورې د خپل ځان په صفت اخته دي. ځینې کسان په تظاهر سره په خپل شکلونو کاروي، ځینې کسان په بیانولو سره کاروي. د ځینو پوهانو له نظره دا یو ډول اقتصادي خاصیت دی چې دا د نور نزد کیږي په جامعه کې. یو شمېر نور لاملونه په نور پورې مربوط دي. مثلا په ټولنه کې موږ چې کله څوک ونه مني موږ کېدای شي خپل ځان ته پناه راوړو، خپل ځان ته مخه وکړو. په ټولنه کې چې کله نور ګورو په همدې صفت اخته دي موږ کېدای شي زده کړو ترې. دا لاملونه دي.
ښاغلی استاد، آیا دغه ځان ستاینه رواني ناروغي ویلی شو ورته؟ کنه
که په ټیټه سطح باندې او ابتدایي حالاتو کې وي دا رواني ناروغي نه ده او کومه ستونزه نه لري. طبیعتا ټول انسانان تر یو بریده پورې د خپل ځان صفت کوي، هغې کې مشکل نشته دی. ولې هر کله چې له نیمایي وراخوا اوړي، یعنې د کله چې یو څوک مثلا راځي لس دقیقې خبرې کوي، 15 دقیقې خپل صفت کوي، بیا نو نور معنی دا ده چې دا سړی یو ډول تکلیف لري.
دغه د ځان ستاینې ستونزې ټولنې ته څه ویلی شي تاسو؟
اول به دا وي چې خپل شخص د نورو له نظره لږ راغورځوي. هیڅ هغه څوک چې د بل چا صفت ته آمده نه دی اوري او دی په زور خپل صفت اوري، د دوی په ملګرتیا کې او د دوی په اړیکه کې دوامداره ضمانت وجود نه لري. یعنی یوه نتیجه اخلو چې د ډیر ځان صفتۍ یوه نتیجه د رابطو خرابیدل دي. نور په ټولنه پورې هم راګرځي، په نور وګړو پورې هم راګرځي. دا کولای شي مثلا په ټولنه کې ځینې ځانګړي صفتونه او خصوصیات منځته راوړي چې هغه هم په نورو کې هم دته مشکل ایجادولی وسی. دی د یو سالم شخص په نظر خلکو ته نه ورځي. دا همغه ستونزې چې دا منځته راوړل شي نه همدغه سي کورنۍ ته دی په خپل خالي دی خپل کورنۍ ته پناه وړي، خپل نیکونو ته پناه وړي. خپل هیڅوک هم نه دی په واقعیت کې. دی مجبور دی خپل ځان د صفت لپاره چې واقعیت کې هیڅوک نه دی، دی باید یو څوک اوسي د خپل د نیکونو صفاتونو راخلي خپل ځان کې. چې مثلا زما نیکونه داسې و، زما پلرونه داسې و. دا هغه ټول شان دي چې عمیقا د انسان خلاق کاری ویل رواني اړخه او د ستونزې ده.
د دې عمل د مخنیوي لپاره څه باید وشي او ټولنه باید څه وکړي؟
ټولنه باید یو ډول انتقادي تفکر سره بلد شي او زده کړي. مونږ د اطاعت روحیه ډیره زیاته لرو تر انتقادي تفکر په خپل ټولنه. کټورونه وشي کولای دا خصوصیتونه زده کی چې دا البته لند کار نه دی، یو مهاله او منځمهاله کارونه دي. یو څه وخت پورې دا ټولنه دا خصوصیت زده کی بیا هر څوک ورته خپل صفت نشي کولای ځکه دا ټولنه انتقادي برخورد کوي. دا سره د ټولنه پاک لبند دا ولې د اشخاصو پر بته باندې دا چې په خپل شخص ترسو آگاهی ته ونه رسیږي د بد او شوم صفت نه خلاصيږي ترسو زمونږ د آگاهی کچل وړ نه شي چې دا هم یو مهاله او منځمهاله لار ده. مونږ دغه خصوصیت نشو خلاصېدل متاسفانه.
یو لاند پیغام هم ستاسو واخلو چې هغه کسان چې د ځان ستاینه کوي د خپل کورنۍ ستاینه کوي هغه ته سوال لري.
هغه کسان چې خپل صفاتونه کوي دوی د پوزیټي هغه څه چې وایي کې دي شي 2% رښتیا وي، 98% نور دوی غیر واقعي خبرې کوي. په دې د پوزیټي چې هر څومره د خپل ځان صفاتو کې خلک ځان ته متوجي کوي دوی ډیره خلل لري. په دې خاطر باندې د خپل صفات ډیر باید ونه کی دلې سي ستاسو دغه جوړ شوی کاذب مانی په ډیر وړي او جدي منطقي وینا سره ټول روانه دي او ستاسو کې خراب شي. په دې خاطر باندې دې مسله کې باید ډیر حساس او جدي اوسئ.
ډیر زیاته مننه کوم.
قدر قدرمن اوریدونکو د ارواپوهانو په اند شپېته سلنه ځانځاني یا پزان ډیر راڅرخېدل ارسي بڼه لري او باقي نور د ژوند او چاپیریال اغیزه ده. نو داسې ځانګړنو ته نه باید په خه یا بد سترګو وګورو. دا د بشریت او طبیعت تکامل پایله ده. خو ګوردونکو په دې هیله چې ځان په خپلو خو کړنو او خپل ښه استعداد څرګند کړو خپل خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
تیرا کنے دے جانا 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 بدرنا وڑما سلچے تیرا کنے دے جانا 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 بدرنا وڑما دڑچے تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما دڑچے تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما چراکڑے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو گورے جانا نڈیر پال ساتا پال ساتا مادر کڑجڑ گورے جانا نڈیر پال ساتا پال ساتا دیکھتی سا یک نو تاوان تا